د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجري لمریز کال د اوری یا حمل 12مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ له 13 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د مصالحې د عالی شورا د مشرتابه پلاوی تشکیل د جوړېدو په حال کې دی، او پرون په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر له 30 واوښت. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 110 ته لوړ شو. د پکتیکا، خوست، غزنی او ننګرهار ولایتونو له زندانونو څخه پرون 113 تنه بندیان خوشی شول، او روسیه پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو موده وغځوي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 110 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار پرون ناوخته رسنیو ته وویل په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو ډیری پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوي دي.
په تیرو 4 ساعتو کې 116 مشکوکې پیښې د هرات په لابراتوار کې تست شوې، چې له هغې جملې څخه 15 مثبتې پیښې تثبیت شوې. 14 تنه ذکور او 8 تنه اناس پکې شامل دي. په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېره 110 مثبتو پیښو ته رسیږي.
له هرات وروسته کابل په دوهم قطار کې راغلی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې 10 ته رسیږي. په دې ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي. د پکتیکا، خوست، غزنی او ننګرهار له زندانونو څخه پرون 113 تنه بندیان خوشی شول. چارواکي وایي دا بندیان د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي په موخه خوشی شوي. د ولسمشر د فرمان له مخې له دې ډلې 14 کسان د پکتیکا له زندانه پرون خوشی شول. د پکتیکا والي مجیب رحمان څمکني پرون په مرکز خرنه کې رسنیو ته وویل
چې د دې فرمان په اساس خوشبختانه نن په پکتیکا کې 14 نفره محبوسین او یو محجوز د جلالتما ولسمشر د لومړي فرمان په اساس سره خوشی کیږي.
د خوست له زندانه 22 او د غزنی له زندانه د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 تنه بندیان خوشی شول، او د ننګرهار ولایت چارواکو د 21 تنو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هرات کې هم چارواکي وایي تر اوسه 131 بندیان خوشی شوي، او په پام کې ده چې تر 500 پورې کسان خوشی شي. حکومت پریکړه کړې چې د کورونا وایروس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 10 بندیان خوشی کړي، خو ټینګار کوي چې د کورنۍ او بهرني امنیت ضد مجرمین به خوشی نکړي. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې افغانستان ته اوړي له 2 تر 3 اونیو پورې به په تورخم کې قرنطین شي. شاه محمود میاخیل پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې د تورخم دروازه لا هم بنده ده، او پاکستان چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته واوړي.
څوک په تورخم راځي د پېښور نه، دلته به 14 ورځې تر 21 ورځو پورې به په تورخم کې پاتې کېږي. په خیمو کې چې دلته ممکن ځای نه شي تعین کړی دی، وته هلته به ډاکټران وي، نور صحي خدمات او امکانات به ورته برابر کړي دي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14مه وتړله. پر دې لاره د مسافرو ترڅنګ تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، چې د کار سوداګرو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو کانګرس دوه غړو په هنګري کې د هغه نوي قانون تصویب غندلی چې له مخې د دې هیواد ښي اړخي صدر اعظم ویکتور اوربان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت د اعلان په برخه کې مطلق صلاحیت ورکوي. د استازو جرګې غړي ډیموکرات الیوت انجل او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال جیم ریچ پرون د مارچ په 13مه وویل د ځانګړې اندېښنې وړ خبره ده چې د ناټو او اروپایي ټولنې یو غړی هیواد د دوی په وینا پر واک د ولکې لپاره داسې یو اقدام کوي. د هنګري پارلمان چې د اوربان په مشرۍ نشنالیست ګوند له یوې لسیزې راهیسې پکې اکثریت لري پرون د مارچ په 13مه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته تر نامعلومې مودې د مارچ په 11مه نیټه د اعلان شوي بیړني حالات د تمدید صلاحیت ورکوي. روسیا پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو موده وغځوي. چارواکو له دې مخکې د پلازمینې مسکو له 12 میلیون وګړو غوښتي و چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د روسیې ارتودکس کلیسا هم له عبادت کوونکو غوښتي دي چې په کورونو کې عبادت وکړي. صدر اعظم میخایل میشوستین هم له والیانو وغوښتل چې د مسکو په څیر پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو اوامر تعقیب کړي. د روسیې حکومت پرون د هیواد ټول سرحدونه وتړل، خو روسي ډیپلوماتان او نور ضروري وسایط او خلک کولای شي له سرحدونو واوړي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف پر فیسبوک په یو پیغام کې وویل
Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более.
د کورونا وایروس د خپرېدو مسله نور سختو اقداماتو ته اړتیا لري. د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي دی ته اړ دی چې ټول باید ولسمشر ته غوږ شي او انضباط وښيي. د روسیې په یو او یاسیمو کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو راپورونه ثبت شوي دي، او اروپایي کمیسیون وایي د کورونا وایروس پر ضد له مبارزې سره د مرستې لپاره ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، ګرجستان، مالدووا او اوکراین ته 140 میلیون یورو ځانګړي کړي دي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل د اروپایي ټولنې د ختیځ مشارکت له دې شپږو هیوادونو سره به 200 میلیونه یورو مرسته وکړي څو د کورونا وایروس د بحران ټولنیز او اقتصادي تأثیرات کم کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې د ادارې له لورې وړاندوینه شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 12.1، آسمان وریځ او د باران د ورېدو اټکل پکې شوی دی. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.4، آسمان وریځ او د باران د ورېدو اټکل پکې شوی دی. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22.1، آسمان یې ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18.1، آسمان یې ځای ځای وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40.1، آسمان یې وریځ او د باران د ورېدو اټکل پکې شوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. په دې خبري مجله کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پلاوی چې د سولې د خبرو اساسي کرښې ټاکي د جوړېدو په حال کې دی. له بلې خوا سیاسي مشرانو پرون یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غني او د هغه له سیال عبدالله عبدالله سره د روان کړکېج د حل لپاره خبرې کړي دي.
یو سیاسي توافق مسله په دغه باندې خبر شوی، او د سولې مسله او د سولې لپاره د عالي شورا د منځته راتللو مسله.
د کورونا وایروس د تشخیص لپاره په پلازمینه کابل کې یو نوی لابراتوار پرانستل شو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 30,000 واوښت. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. لازادې راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. په مکړه د دې خبرونې لومړی موضوع ته، افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. دغه شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ او اساسي کرښې ټاکي. د افغان حکومت لخوا تشکیل شوی مذاکراتي هیئت به د مصالحې شورا له لارښوونې سره سم مذاکرات پر مخ بیایي. د 20 کسیزې مذاکراتي هیئت مشری معصوم ستانکزی کوي. بلخوا د عدالت غوښتنې د همغږۍ یوې ډلې له حکومت نه غوښتنه کړې چې د مذاکراتي هیئت په ترکیب کې د جګړې قربانیان هم شامل کړي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي د مصالحې عالي شورا د تشکیل کارونه تر ډیره حده مخته تللي دي. د مصالحې عالي شورا دنده لري چې له طالبانو سره د مذاکرو اساسي چوکاټ او کرښې وټاکي. دغه شورا به خپلې سپارښتنې هغه نوي اعلان سوي مذاکراتي هیئت ته سپاري چې 20 غړي لري، او د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس معصوم ستانکزی مشري کوي. د ولسمشر محمد اشرف غني یو سلاکار وحید عمر پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د مصالحې شورا کارونه ډیر مخته تللي دي. زموږ ژمنه دغه وه چې یوه کوچنۍ مذاکراتي ډله به جوړیږي چې کوچنۍ به وي، او بیا به د تصمیم نیولو یو لوی شورا جوړیږي چې د مصالحې شورا به لازمي لارښوونې ورته کوي. د مذاکراتي هیئت کارونه مخلص کړي دي. د مصالحې پر شورا کارونه په وروستیو پړاوونو کې دي. لا مشخصه نه ده چې د مصالحې عالی شورا د تشکیل کارونه به کله بشپړیږي، خو جمهور ریاست ویلي چې د دې شورا صلاحیتونه به د حکومت لخوا ټاکل کیږي. د مصالحې عالی شورا به له مذاکراتي هیئت سره په همغږي د سولې مذاکرو لپاره چوکاټ او لاره برابروي. د سولې د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او د طالب بندیانو خوشي کېدل شول کیږي. وسلولو طالبانو د مذاکراتي هیئت پر ترکیب انتقاد کړی او ویلي دي چې د ټولو اړخونو استازیتوب نسی کولی. خو د ولسمشر سلاحکار وحید عمر تیر یکشنبه په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو څرنګه چې حکومت د طالبانو پر هیئت کوم انتقاد نه دی کړی، طالبان هم حق نه لري چې د افغان حکومت د هیئت پر ترکیب انتقاد وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذاکراتي هیئت د لیست په جوړولو کې له ټولو مطرحو سیاسي اړخونو سره سلا مشورې سوي او دا یو هر اړخیز هیئت دی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکزي هیئت د تشکیل د اعلان هرکلی کړی او ټول شموله یې بللی دی. د حراست او ثبات شورا مشر عبدالرب رسول سیاف تیر یکشنبه په یو ویډیوي پیغام کې د مذاکراتي هیئت تشکیل ټول شموله بللی او ویلي دي چې د ټول افغانستان استازیتوب کولی سي. بلخو د عدالت غوښتنې د همغږۍ یوې ډلې له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکراتي هیئت په ترکیب کې د جګړې قربانیان هم شامل کړي. دغه ډلې پرون دوشنبه په ویلامیه کې ویلي په مذاکراتي هیئت کې د جګړې د قربانیانو نه موجودیت دغه هیئت نیمګړی کړی دی. د عدالت غوښتنې د همغږۍ ډلې ویلي د جګړې زیات زیان د جګړې قربانیانو او د هغوی عزیزانو ګللی او په کار ده د سولې په پروسه کې غږ واورېدل سي.
د مصالحې د عالی شورا د مشرتابه پلاوي د جوړېدو په اړه راپور مو اورېده. هغه شخصیتونه چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکیچ د اواری لپاره منځګړتوب کوي وای د دوی په هڅو کې پرمختګ شوی دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس محمد کریم خرم وایي چې د تېرې شپې په لیدنه کې د ښاغلي عبدالله ټینګار پر سیاسي موافقې ټول شموله حکومت او سوله و. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل لري.
د سولې د مذاکراتو د نه روښانېدو په تړاو له اندېښنو سره سره سیاسي کړکېچ بل ګواښ دی چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، محمد یونس قانونی او محمد کریم خلیلی هغه سیاسي سیرې دي چې هڅې کوي د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ کړکېچ پای ته ورسوي. محمد کریم خرم آزادی رادیو ته وویل له حامد کرزی سره د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ناسته له تیرو ناستو په پرتله خو او هغه څه چې په دغه ناسته کې مطرح شول هیله بخون کې دي، خو د په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د ښاغلي خرم په خبره په دغه ناسته کې د عبدالله عبدالله یو غوښتنه سیاسي هوکړه او د مصالحې د عالی شورا جوړول وو.
د دواړو طرفونو ترمنځ تفاهم او یو سیاسي توافق مسله په دغه باندې خبر شوی او د سولې مسله او د سولې لپاره د یوې عالي شورا د منځته راتللو مسله، دا دواړه یو د بل سره تړاو لري او په دغه مسایلو باندې خبرې شوي.
د سولې د خبرو د برخلیک د نه څرګندېدو او د کرونا وایرس د خپرېدو تر څنګ د حکومت د جوړولو د ځانګړتیاو پر سر د دواړو سیاسي رقیبانو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ یوه بله اندېښنه ده. د عبدالله عبدالله د ویاند مرستیال امید میسم آزادی راډیو ته وویل
ما فرصت را یک بار دیگر فراهم کردیم.
فرصت ما برابر کرد چه خبر اتری دوام وکړي او سیاسي بحران ته د حل لارې پیدا شي. مشرانو هڅې تیزی کړي. هیله من یو چې د ملي ګټو په اډانه کې د یو میکانیزم او لوی سیاسي مصلحت لپاره وي او د خلکو رڼې او رښتینې رایې په کې رعایت شي او نتیجې ته ورسیږو او کومې اندېښنې چې د سیاسي کړکېچ او بحران رامنځته شوي حل شي.
له دې سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ وایي منځګړو سیرو لکه عبدالرب رسول سیاف او حامد کرزی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیده کاتن نه دی کړی. د ولسمشر سلاحکار وحید عمر په دې اړه چې د دغو لیدو کتو نتیجه سوه وویل په دې حق له خبرې روانې دي، خو اوس د حکومت لومړیتوب د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی دی.
کشمکش نه زه ډیر کشمکش نه وینم، ځینې کسان یو ځای او ځینې بل ځای یو لبل سره ویني، رئیس صاحب هم له ځینو کسانو سره ویني او خبرې ورسره کوي. کوم کشمکش چې موږ ورته بحران وایو داسې څه نه وینو، خو له هرې خوا هڅې روانې دي چې ټول سیاسیون خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او کوم محترمین چې تاسې وویل له رئیس صاحب سره یې نه دي لیدلي.
روسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، عبدالله دغه نتایج و نه منلو، د هم ځان د انتخاباتو وړونکو اعلان کړ. د دغو کړکیچونو په لړ کې له یادو سیاسي رقیبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدو کتو هم نتیجه ورنه کړه او له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو د مرستې د کمولو خبر ورکړ. په داسې حال کې چې عبدالله د دغو مرستو د کمیدو د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ او د ښاغلي غنی له خوا یې د سیاسي تفاهم د ردېدو په هکله خبرې وکړې، ولسمشر غنی بیا وویل چې دا به په کلیدي برخو منفي اغیز ونه کړي او دا یې هم وویل چې عبدالله په یوه شپه کې د اساسي قانون د بدلون غوښتونکی دی او دا هغه څه دي چې د ده په خبره د منلو وړ نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم ملالی بشیر ته وښی قدرمن اوریدونکو چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبروشو او مطالبه مخکتنه کوي.
د نړیوال پالیسی مرکز خبرونی پر خپل انټرنیټي پاڼه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري کام دی، خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یوه او بله خوا بیایي دا کار نسي کېدای. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې بې نتیجې پاتې سوې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لیک لاسلیک سو. خو د مقالې لیکوال ویلي اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل سي. د نړیوال پالیسی مرکز په مقاله کې راغلی چې بل خبره چې ډیره مهمه ده هغه منطقوي حل لار ده. مقاله دا ډیره پیچلې بللې، خو لیکلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګولو په برخه کې ډیره مهمه ده. په مقاله کې راغلی چې پاکستان به دې ډول یو توافق ته په رسیدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوی چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړ هیواد دی او حتی د پاکستان د یو پخوانی چارواکي له قوله لیکل شوی چې ویلي دي د طالبانو اړوند د دوی پالیسي د پاکستان د خوندي ساتلو لپاره ده. په داسې حال کې چې د نړیوال پالیسی مرکز خبرونی په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په اړه هڅو ته پام کړی، نیویورک ټایمز ورسپانې د سولې له راتلو وروسته اندېښنو ته پام کړی دی. ورسپانې په خپل آخري ګڼه کې د یوې افغان ښځې چې نوم یې فاطمه فیضی دی لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې میرمن فیضی د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته ښوونځي ته د تګ اړوندې خپلې خاطرې لیکلې دي. فاطمه فیضی په دې مقاله کې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې د رستم په نوم ښوونځي له زده کوونکو سره تړلېدو وروسته د هغوی په اړه لیکلي دي. د دې ښوونځي درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي چې له هلکانو سره یو ځای زده کړې کوي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر مهال ورباندې بندیز و. فیضی لیکلي چې دې ښوونځي ته ورتګ یې د خپل ژوند یوه هېره سوې برخه ورپه یاد کړه. هغه خاطرې چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ دي چې د غزنی ولایت له جغتو ولسوالۍ څخه له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللې وه او په دشت برچي کې یې په خټین کور کې ژوند کاوه. هره ورځ به یې انا پلې په وږې نس ښوونځي ته ورسره تله. Stars and Stripes خبرونی په خپل آخري ګڼ کې د یوې حقوقي مازلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یو قراردادي د تلویزیوني او رادیویي اعلانونو لپاره د امریکا له دفاع وزارت ته میلیونونو ډالر اخیستي چې هیڅکله په افغانستان کې نه دي خپره سوي.
لازادای رادیو سهرانه خبری مجله اوری. اوس هم ورزو نور موضوعاتو ته. د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایروس د تشخیص لپاره په پلازمینه کابل کې یو بل مرکز هم پرانیست. دا مرکز په کابل کې د حیواني ناروغیو په ازمیښت ځای کې د عامې روغتیا او د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د وزیرانو لخوا پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کرونا وایروس تر اوسه پورې د اخته کسانو د علاج لپاره هڅې چټکې شوې دي. امید زهیرمل راپور راکوي.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د تشخیصي مرکزونو په پرانستو سره به تر راتلونکي یوې میاشتې پورې د دې وایرس د ټیسټ ظرفیت په ورځني ډول تر 2000 موردو پورې زیات شي. فیروز الدین فیروز د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کورونا وایرس د تشخیص د یو مرکز د پرانستې پر مهال وویل، په هر اندازه چې د دې ناروغۍ د تشخیص ظرفیت زیات شي په هغه کچه د خپراوي مخنیوی کیږي. د عامی روغتیا وزیر زیاته کړه، دوی د کورونا وایرس د ناروغانو د موندنې لپاره د پولیو یا ماشومانو د ګوزند د مخنیوي واکسین ډیر زره کارکونکو ګمارلی شي په ټول افغانستان کې پر دې ناروغي اخته کسان ومومي. د خغلی فیروز لقوله د عامی روغتیا وزارت په پام کې لري چې په بلخ، کندهار او کندوز کې هم تر راتلون کې وی میاشتې پورې د کورونا وایرس تشخیصي مرکزونه جوړ کړي. په کابل کې د کورونا وایرس د تشخیص دا مرکز د کرنې وزارت د حیواني ناروغیو د پیژندنې په آزمایښت ځای کې فعال شوی دی. د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د دې مرکز د پرانستې په مراسمو کې هیله وښوده چې د دې مرکز پرانستل به د کورونا وایرس د مشکوکو پیښو په ژر پیژندنه کې مرسته وکړي. ما او د عامی روغتیا وزیر هوکړه وکړه چې د ویترنری یو معیاري او مجهز لابراتوار د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د عامی روغتیا وزارت په واک کې ورکړو. په دې لابراتوار کې 13 متخصصین لرو. دا 13 تنه پرسونل به له ټولو تجهیزاتو په ګټنې د کورونا وایرس د تشخیص په برخه کې د عامی روغتیا وزارت سره همکاري کوي. خغلی دورانی زیاته کړه، په نږدې راتلونکي کې به ورته مرکزونه په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي. د عامی روغتیا وزارت مسؤولان وړاندوینه کوي چې د کورونا وایرس بعد روان میلادي کال تر ډسمبر میاشتې په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې وي او ډېر شمېر کسان به پرې اخته شي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسان 141 تنه دي چې له ډلې یې 3 تنه مړه شوي او 15 نور یې بیا رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پرون د کورونا وایروس د قربانیانو د شمیر لپاره و د نړۍ لپاره له خونړیو ورځو په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر تر 10000 واوښت. په اسپانیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر شمیرې واوښت او دا هیواد اوس په دریم کتار کې دی. صالح محمد صالح په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله راغلي وضعیت ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
تر پرون دوشنبه په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2000 واوښت. په دې ورځ په ایټالیا کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر لږ کم و، خو په دې وایرس پکې د مړو شمیر تر 300 کسانو واوښت. په ایټالیا کې په ټوله کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر 1900 ته رسېدلی او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 300 کسانو اوښتی دی. هسپانیا چې په یوه ورځ پکې په کورونا وایرس د څه باندې 15000 کسانو د اخته کېدو پېښې ثبت شوې، تر چین مخکې شوې، تر امریکا او ایټالیا وروسته په دریم کتار کې راغلې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د څه باندې 1500 کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی چې د جدول په سر کې دی. تر اوسه د امریکا په لویو ښارونو لکه نیویارک او کالیفورنیا کې عمومي قرنطین نه دی نافذ شوی. په امریکا کې یوازې د دوشنبه په ورځ د کورونا وایرس تر 1500 زیاتې پېښې ثبت شوې. چین چې دغه وایرس پکې د اول وار لپاره په تیره ډسمبر میاشت کې خپور شوی و، اوس په څلورم کتار کې راغلی دی. تر چین وروسته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له مخې د جرمني، فرانسې او ایران نمونه راغلی دي. په ټوله کې د غربي اروپا هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو له درکه ډیر اغیزمن سوي دي. له اروپا زرګونه کیلومتر لرې د افغانستان په ګاونډ کې پروت ایران وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر لا جدي کوي. په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې صدر اعظم د کورونا وایرس له اغیزمنو سو کسانو سره د مرستې لپاره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستندوی پروګرام موضوع یاده کړه. عمران خان تیر شپه د پاکستان له دولتي تلویزیون څخه په وینا کې وویل د هغو کسانو لپاره د مرستې صندوق هم جوړ شوی چې غواړي له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه هغه کسان به مجازات سي چې خوراکي مواد احتکار کوي.
خاص طور پر آج کہنا چاہتا ہوں
نند غوړم په ځنګړی توګه وایم هغه کسان چې غواړي د خلکو للوږی او عذاب څخه پیسې ترلاسه کړي، حکومت به ستاسو په وړاندې شدید اقدام وکړي چې ستاسو د عبرت سبب به سي، ځکه که په هیواد کې څوک للوږی عمري تاسو به مسؤول یاست. بلخوا هندوستان چې د نړۍ په سطحه دویم زیات نفوس لرونکی هیواد بلل کیږي، که څه هم عمومي قرنطین وضع کړي، بیا هم ځینې بازارونه یې له خلکو ډک دي. زیاتره هغه کسان له کورونو وځي چې ورځني کارونه کوي او د دولت مالی مرسته کافي نه ګڼي. بلخوا په جنیب کې د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس پرون دوشنبه وویل د روغتیایي او طبي وسایلو کموالی او نشتوالی په لویه ستونزه بدل سوی دی. تدروس ادهانوم گبریسوس زیاته کړه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سوداګری له وزیرانو سره خبري کړي او له ټولو تجارتي شرکتونو څخه غوښتنه کړي چې د اړتیا وړ طبي لوازم او موادو د زیاتولو ډاډ ورکړي. د مسکونو د میکروب ضد مایعاتو، د کرونا وایروس د تشخیص وسایلو، تنفسي وسایلو او نورو موادو کموالی هغه ستونزه ده چې د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې د امریکا متحده ایالاتونه او ایټالیا ورسره مخامخ دي.
په نړۍ کې د کرونا وایروس د وروستیو شمیرو په اړه راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې اترې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 170 ته لوړ شو. د روغتیا وزارت ویان پرون ناوخته رسنیو ته وویل په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو ډېرې پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوي. د پکتیکا، خوست، غزنی او ننګرهار ولایتونو له زندانونو څخه پرون 118 تنه بندیان خوشې شول. چارواکي وایي دا بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره خوشې شوي دي. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې افغانستان ته اوړي له دوو تر درېو اونیو پورې به په تورخم کې قرنطین شي. شاه محمود میاخیل پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د متحدو ایالاتو کانګرس دوه غړو په هنګري کې د هغه نوي قانون تصویب غندلی دی چې له مخې د دې هیواد ښي اړخي صدر اعظم ویکتور اوربان ته له کرونا وایروس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت د اعلان په برخه کې مطلق صلاحیت ورکوي، او روسیا پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو موده وغځوي.
دا ژوند رنگونه.
استا سنم څه ده؟
مانم ناصر خان دی.
څه کاروبار کوي؟
موږ د سموسه چوله پخاو.
څومره وخت کیږي دا کاروبار دی پیل
کړی؟ ما خدای دوه کال کیږي.
کورنۍ په اړه معلومات راکړه، څومره کسان یې، څومره فامیلی؟
ورور جانه د موږ یو لس نفره یو، پنځه ملران دي، دوه می زمان دي.
ماشاءالله په خیر لوی کې. نو دغه کاروبار چې ته دوی لپاره کوي نو مصارف د شنه پوره کیږي؟
و شکر الحمدلله خدا، زه دی بچا سرکار کوم، مزدوری کوم، دو سر په ماته مزدوری راکې افغانۍ دی ورځي، او شکر الحمدلله خدا گزاره کی.
شاین د ورځي څومره خرڅي، څومره پیرودون کی لره، څومره خلک؟
دغه اندازه 1500 سمسه دی ورځي باسو 1000 په دانه خرڅي، په دغه کې موږ شل په افغانۍ 150 افغانۍ داسې په کاپ ورکو ته جوړوي. څنګه
نو شاین هم در سره دی؟ دغه
مسته چکنی مثال راچو، اول سمسه مایدا کو، بیا چوله واچو، نخود، بیا لیک چکنی او تواچی، مستی ور واچی، په دغه باندې ذائقه برابرې. موږ تاسو د دې سل یونی سل په مزدوری والا غوټل خرچه نه برداشت کوي سي، دغه په دغه کده په دغه کې گزاره کیږي. مثال ډیر سغانه کې سړی گزاره کیږي، خټېړ د غریب سړی خپاره کده په دغه دلته ناز
کور کې برابر وایل ته په خوې کده
نه دلته او تاکونو ته لرو سپیشل او تاکونو لرو،
یعنی کار د شپې کوي؟
و شپې کوي.
څنګه د ژمې کې د ډیر خې وي وړ کې وي کا؟
نه دا وړه کړي زما خو یخ سي، مثال چوله پسې ووري، سموسه چې ګرمه راوړي هغه هم یخ سي، مستې هم یخ، چکنی هم یخ، خالي نخود پسې مو ووري هغه بیا سور نه نیسي.
په ژمي کې هم د کاروبار کې بل کار
کوي؟ یمو بل کار کوي، نسو مجبور دی دغه کار ته ودامي، هغه پاخه ګاکونه یې راځي، غریب مسکین خپر دخه ده.
څنګه پرخوي به نور به هم دغه کاروبار ته وده ورکوي که بل؟
ان شاء الله خپل وس او خدای پاک وس راکړي، یو دکان سړی ونیسي، صفایي هر شی، مثال مستقل کی دا خود است مستقل نه د مثال کله شروالی په سواخلی، کله ټریپیکوال په سواخلی، بیا زاری تو کو که وزر زاری تو کو بیا مپری دی.
بل اخر څه هله بد پزړه کی؟ یا هله د
مرغه الا نه دا سه غریب مسكين سره لګ روغ بریات تو کی سیدا د مو مسران دی، مثال حکومت طرف وخه دا کوشش کی د غریب مسكين سره لګ گزاره وکي.
ډیر مننه.